افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن جمعه ده، د غوايي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. د وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کابل خوابدې سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپې کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې وژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی و. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوړو لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بېګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنګ کړای سوی دی. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
لی وشنون کې اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دې چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شپه کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې دویم نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. د طالبانو یو ویان ازادي راډیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی و او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤل او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استفادت ځواکونه وتوانېدل سي. د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤل هم و په تېر کې د بلخ د پاره او اوسنۍ د عملیاتو تر شا اوس یو انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهل تشویع هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
اخوا د بلخ د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی 14 مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي د دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل شول او په ننګرهار او کندز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځشنبه پر ورځ ویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راستا ملک موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، خزي، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راست هڅه چې کولای شي وکړي. دا هغه ټکي چې مختلف طالبانو سره مطرح کړي او طالبان پوهیږي چې له دوی سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې په دغو برخو کې چې موږ ته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر په لویدیځ کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیو چاودنه وشوه او په مزار شریف کې د پنځشنبې په ورځ د شیو په جماعت کې چاودنه وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسګونو ملکیانو ته مرګ واوښته. نیټ پرایس وایي چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډاره خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډېر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندویو ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندلې دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسه دلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي وو چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کوم ورونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارتو کوم ورونه چې دي هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونه هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګمان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه ده او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچي کې دا، نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سي. مخکې مو په راپورونو کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوګانو پر جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اورېدونکو کړې ده. ځینو اورېدونکو خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیکي اغېزمنتیا سپینه وي که توره، اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي، له هر چا د سرنوشت لار ورکه ده چې تر اوسه څه وسول او له دې وروسته به څه کیږي. عبیدالله عبید لیکلی دی چې زموږ ژوند چې په افغانستان کې پیدا سوی یو اغېزمن دی او معلومه نه ده چې نورې به څه نخرې وګورو. محمد ګل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پېښې به زیاتې سي او نورو سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد ګل شینوار لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه دي هم اقدامات وسي چې پر خوست او کونړ حمله کړې وي. په ورزګان کې پر ځینو کورنیو بشري مرستې ویشل سوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بې وزله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر 1400 کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورجې وویشلې.
موجوده دلته 8 کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګولای دی. یغه د پر پروګرام دا دی ورونه چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسو یې پیژنئ. په دې کې تاسو نه او د ادارې نه د ټول قوم نه موږ همکاري غواړو.
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری، خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاسې یا دوه یو نیم کال دا جنگونه او مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نسته، نو په دې یوه بورې ورځو باندې د چا ګزاره نه کیږي. مونږ د حکومت نه دغه هغه دا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر په دې باندې مونږ گزاره نه کیږي. مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمينه برابر شي.
دا په داسیال کې چې په دغه ولایت کې فقر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي، او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي، او د دې تر څنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لویشي.
اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوې وریجې په میدان وردګ کې پر ځینو اړو کورنیو وویشل سوې. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي او میډیکل کالج جوړولو او نور پرمختیايي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوی. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو ماوړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي روغبار له کم اعلانونه چاغه وکړه. لږه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نورم دا کیسه ډېری د سدي مطالبات صاحب وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دا هغې لارو بسو په کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپین وام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دام د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانځای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خوده چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلي ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمانځل کېږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپېښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 28مې نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمانځل کېږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کېږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یو نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربون غازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کېږي او له همغه مهال راهیسې هدف داري چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لومړی پلا په 1980 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شوه، خو له هغه را پدې خوا سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22مه عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور تر څنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونې دې برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکه د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړېږي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لوی پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړې دونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤول حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابره شي.
یو اویا کسان سره یو ځای سی ویو پر ټول اسنو فارما به انشاءالله د 50 میلیون ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول وسنات مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیوړچا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمينه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډېر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. کدر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي په جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسې راسئ، موږ هر څه چې تاسې وایاست موږ تاسې سره کوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړه کچه سره ونازوي او هغو ته سهولتونه برابر کړي او هغو ته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي ښوونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د شخصي ښوونځیو ځینې مسؤلان په یادو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو ښوونځیو د مالي عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي ښوونځي هم د مالي ستونزو له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شي. ساحل د اووم ټولګي زده کوونکی یو له هغو لسګونو زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې وروستیو کې خصوصي ښوونځی پریښی او دولتي ته تللی.
د پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټپ ودرېدل. نو هماغه چې ما ته شخصي مکتب څخه وویستلم او یو دولتي مکتب ته یې واچول، ولا په ژوند باندې مې تاثیرات غورځېدلي دي. مخکې به مو په ډېر لوړ سویه باندې په اوو ساعتو تدریس کوو، مثلا اوو تدریسي ساعتونه به ما دغه کول یوز کول، خو اوس نه شم کولی چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې، ځکه تاسو خو اوس معلومات دی دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دی.
ساحل وای په دولتي ښوونځیو کې د ښوونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. دې بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بېکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. له دې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتګ مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یادې موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه. اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤول نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم سم په مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد خو او په هغه کې دغه په پرتله اوس د زیاتر اقتصاد زیږ سوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي. نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډېر کم کړی و او حتی هغه ډېر د ټیټې سویې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده. او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بل اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلی دي، بیا هم څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوږیاړو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریږدم چې د روژې مبارک میاشتې په خاطر نورو په مظلومو افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژنې لپاره پیدا یو، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې
په پاکستان کې وسیږي او هغه زموږ مشر او هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبیع الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دو به افغانستان له په حقیقت باندې څه کار وکان دي او څه به داسې روغه خبره وکان دي وقته به اک څه وي ته پهلای کې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد کوي د سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جون نه کوه تیارو وشړله او هسې به وران کا
دا اوس لپاره هم دومره په نورو خپرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی بیا تاسو ملتیا وکړه د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو نن جمعه ده د غوایي استور دویمه د اپریل 28مه د روزي مبارک میاشتې 28مه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې و غندلې د وزارت پرونه وخت په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لکبل خوابدي سوي چې د غنو کسانو د وجل کېدو یا هم چپه کېدو سبب سوي پرون په کندوز بلخ کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله وړوله تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې و چې په یو جمعات کې لږ تر لږه 25 تنه وجل سوي او د اشتلې مسولیت منلې ده د طالبانو حکومت ویلی چې پرونی په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې وژل سو اخوا ځینو نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی وو هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اوربند وکړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړي خبري غونډې ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ بوریس جانسن پرون په دوردنی سفر هند تلړ هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکي هیواد بلل کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنگ کړای سوی دی
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړي دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
بلیا السلام علیکم زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره چې سر پاړی ته کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړو په پوچکا کې دا شهیدان کړي دي د پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره الله پاک دې دغه څه وشرمي الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره زموږ د عام خواهش دي بایچ پکلاکا جواب ورکي او مغاس ماتو کی جواب ورکي پر نه دی راځي سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیره وې
راډیو ازادي کارکون کې ته سلامونه نه کېل وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د وسنې رهبرانو د سینوال چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده د سینوال چې موتکی سر چپ پاتې ده. ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغسې کار کول چې مخکې وغوښت جبهه مقاومت جوړ کړي. جبهه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي. ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د عمارت نه دا ډېره تشکري کوو، عمارت ښه عملیت نیولی ده، عمارت نه خوشحاله یو. خو په دې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کار ونه کړي. موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه دې د فوجي کار نه، نه دې دغه فوجي حساب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی څه اخیستی شي. او موږ همیشه د غره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري، او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بلے السلام علیکم. جمعہ خان ہلمند ولایت تناوی ولسوالی سپاسر پر تماس کے سم بریدو نے چاہو پاکستان پر افغانستان کری دی بدیا برابر کی طالبان یہ چپ کیا نہ دلے نہ دے ہم چپ پر کچھینی جا کہ چیر طالبان نہ چھوڑے دا افغانستان ولی سی خلقو سبی زیادہ ورکی چیر پاکستان بدیا بریدو نے جواب ورکی طالبان د نور چارواکو سم غسل دا دا چې چپتیا ونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولست سم.
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د نګران یو اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي. که دا رښتینی ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ دپاره دې جنګ نه کوي، ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي. اوس نړۍ بعضې اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچوي او طالبانو مشرانو لم په کار جای چې د اولس سره مشورې وکړي او د کارپوهانو سره مشورې وکړي. او زما د حکمتیار صاحب نه دا خواهش دی چې ته ولې خاموش ناستې په دې کابل کې؟ تخم دو ولس نمائنده آخر تم یو پاکستان دا پاره یو خبره خوگا کنه دو رولو سن استانا گیله من دی.
آزادی او اوریدون که پروگرام آوری
اوسم ستاسی او شمیر نور پیغامونه چه پر بیلا بیلو موضوعاتمو آزادی رادیو تا راست ولیدی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از ما سلام دی زبی ولا مجاید تا ورسی جه ورطا و او آید چه داغا دالر پا یو سلو تینزل سو خولی پشپانه سو و چه پا تینزا چاتیم پشپانه سو و دی ملت که تباه که دا سرک هم حکومت داری دا تی تا شاروالان بازی عمر و کجه خود اللہ شده کی کنر خود پا دالر دی و دالر پا تینزا چه او خانه دی دا ورد و سرک هم حکومت تشده چی تی مما خانه سي جولاي لاي په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاسه د نرخونه خو به راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت باډر نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شل شي یو حکومتي چارواکي تا ورسیږي. روره حالت خو گرانی گرانی ده. سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي. بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. څلور پنځه لک روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک هغه کم شوی وای ما شوی وای. دا به وځل اخر غریب خالک دي. د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې د سکیموي هغه درد تکلیف او غلط ترسیږي. عوام ترسیږي. دکانداران ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅه تخیموي او سامان عوام ته چیږي په دې باندې خونه کیږي.
سکسی د شانګران تاریا کې بند کړل او شان بیخي بیا حد ګرام سیوي دي او دا سره یې نکوي متوجه سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجات سکسی غوړې شي کوي. دا باید نه کسر اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالقدیر
من ولایت مرکز لشکر شهر نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېڅه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نفلانی ویشه او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا، او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي بل کلي کې خلک لېږي، داسې فکر نه غواړو. او بای چې زما په خبره باندې تسلیم نیول شي. وسلام ګلدین تکور واس.
دا وستاس پیغامونه په دهیله چې د چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکراروو: 00422114415.
زما بریاوې مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې مېرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګرې ښځې یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه ښځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوختې دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما تاسو مشه جما یو ښه تحصیل دا ولا چې یو مسلمان ته یو بیوزل سره زه کومک وکم، او زه خو ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما له لاسه چې هغه ډېرې کونډې و ډېرې بېوزله ښځې هغه په کار باندې دي، زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم، ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته جما ګټه ورسېده، په دې باندې ما ته ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او دغو یتیمانو ته چې زه ګورم او دغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سړکونو باندې سوال کاوه خیرات یې غوښته.
بس روزنه ما خو یو شمېر به یو 50 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې او هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما زدکړې ورکړې دي، هغه اوس خپل کورونه دي، خپلو کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ځوانۍ په هغه باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مو راپایل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما داسې خبره وله چې ما خو فکرمنده و چې زه زده کړې وکړم چې نه واوسلو، زه کله چې هغلته هغو کور ته راغلم ما دا لات ولیده چې زما خاوند بېکاره و، کور کې څه نه ولو، ما چې دا لاس ولیدل هغه قدر نه ډېر زړه سپېدل هغه ډېر له ما چې اورېدل چې هغه په دغه ما لاس لیدلو او هغه دې وژلي او هغه کور چې ما ولیدل ما ته وایي اجازه م نه راکوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم چې خو سخېلو نه خوا چې هغه ول چې دا دې موږ نفس نه منې چې موږ داسې یو کار ته وکړي خیاطي وکړي خو خیر کلیوال خلک ولو اخیر ما غوته ویله خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاس دې ورته خیر وستي ما ته یې دونه یو دا راکړله اجازه یې راکړله وایي سمه ده له ما سره یو 1500 افغانۍ کور کې ولې کور کې ما خپل څه دې دې لپاره زه بازار سم نه پرېښودلم چې ما هغه ټکټ شي اخیستې وله هغه ته ما وویل چې ما ته دې دې داسې ټکټ راوړه هغه وویل چې سمه ده هغه ټکټ یې راته راوړله ما په کور کې یو عادي کالي جوړ کړل چې هغه مې بیا داسې یو څو کورو ته ولېږلو هغوی سره ولیدل وایي چې څو خیر ما ټکټ واخله ما داسې کالي خرید جوړولو هغه ته به مې ورکولو اخیر ارزښت مې ولېږلو په څوکه څوکه خیر نسه پنځو سره او داسې پیسې مې کړې هغه کالي اخیر مې ماشین ځانته واخیستل هغه وسایل شو ما ځینې استفاده کوله هغه مې واخیستلو کالي به مې جوړولو بازار ته مې لېږه بیا به هلته خرڅولو نو اوس الحمدلله چې یو ما ته پنځو سره افغانۍ دغسې پاتې کېدلې اوس مې هم ګټه داسې چېرته مې هغه کالي ډېر یو کلي جوړ کړي مې دغه ما ته د کالي یو 6000 او 1000 دغسې افغانۍ رالېږي هغه کالي هلته خرڅ کوي نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم اوس شکر زما د کورې نه وزم ښه ده خاوند مې ډېر خوشحاله ده کورنۍ مې ډېر خوشحاله ده هغه په دې باندې دونه خوشحاله نه دي لکه دا نورې بېوزله ښځو ته چې دومره کومه ښځو ته ټکه رسېدلې په باندې بیاغم ټول کلیوال
ټول خلک خوشاله دي باندې څنګه مجرأت او کسره له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ له خوا د خسرګنۍ له خوا چې ته یو انجلې یا یو خځه څنګه کار کوي اما تاسو څنګه مثلا دوی قانې کړی چې نه ته د څه کار کوي چې مثلا له نارینه سره ستا کار نسته ته خپل خځو ته بیرته کار کوي
او ما خو به نه ښه هغه به ویل چې ته داسې ما کوه داسې ډیر بندیزونه په ما باندې دا ولسی داسې خو هغه خپل خاوند سي نه عارف څه ته پایې کوي داسې یو خپل خاوند چې د لارې ښه هغه ورسره جوړې ده سړی که خبرې ومنې چې ورته یې سمه ده هغه خاوند ته به ما ډېر ویل چې خیر ده تاسې داسې مه کوئ ما باندې ډېر بندیزونه څه چې د ما په کارېږي هغه څه راته راوه خو داسې په ما باندې ډېر بندیزونه مه لګوئ یاست که یو نجلۍ داسې حالاتو سره مخامخ شي بیخي زه تر ډېرو فشارونو لاندې وم دا خو سر و خواهی و دغه ټول کور کې به داسې راته جنجال وي چې ته داسې کارونه مه کوه ته ولې داسې کوي ته د مونږ کور یو رنگ بدی جوړه ما دا خو هیڅ رنگ بدی نه ده او هغه به وایي چې دونه دی اوس د سره خیاطي کوي ما خیر ته دا هیڅ خبره نه ده او سره نه دی دا چې هغه ته باندې په داسې نه ګورې ما له اړ خور نه دا چې له سره د جنجال باندې کور کې یو کار نه خلاصوي هغه د پښاو چې نه باندې د نرمۍ نه د کار واخلي خو چې دا مې ما په دې نرمۍ سره وي خیر مورې ته دا چې ما کوم څه سره جنجال ما کوم څه یو دی کار نه لري
نو دي کورانه یا دي کور لنګدي او دا چې تاسو په خپل نو وخت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغه نور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوو او سزون هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې مغه د 500 افغانۍ او سرمایه گذاري و چې تاسو وکړه
نه خاص هغه د 500 دغه اوس ما سره کومک وکړه په ټول لکه باندې ما کو ته شنه چې څلشا او دا راولل ارته په میډیا خوند راکراولل او ته ما ویل سمې کوه ته دی اوس لکه چې دی او ته خو سره باید یو کوم کو سی یو ان تلې ولي وخزه ولې ته خلاص باندې و درې چې هغه خیر ټول سی خو خزه ته ما ویل سکو را خوري هیڅ په خلاص باندې سره ما سم د تکینی څو نه دی چې دې ان تلې دې یو ساجي لپاره څنګه تلناسته دې چې را ټول او راځل ما ستناسي هغه بیا له دی وځلی ولې دې چې تاسو سره سر باندې ناشتي په ورځ یو راغلم یو څه چې سره ما د خبرې وکړې ما خپل څه کور خوري په ریکارډ سره وران څه څه سره ما هم په سره باندې ناشتي چې تاسو خو پیسې څو څه کوي څنګه راځونه سخت ده چې په دې یو سره سره ودرېږي ما دا سره نه مانی چې تاسو ودرېږي چې سره سره باندې خیرات ټول کې یو یې چې خوري ځلنې چې د کوړالې ما دې سره سره باندې خیرات ټول وم کته دې ما دې کور مساري په دغه غاړه اخلي زه ډیر راکړم له کومه چې سره کلستري ما خپل سي سيد زه دې نو څه نه کوم ما خو نه خیاطي به درته وخه یو مطلب یو خپل خوش خیاطي وکي یا اتي دی ولسم ته خدای څه شي نه نسته کوم او څه نه نسته چې حالته یو خار باندې وکم ما سيد دې نه خپل خوان ته ویل داس یو 1500 داس ته شي باندې لګیدل څلدار هغه مخصوص سکاشیان ورته واخله چې هغه ورته واخیستله نو هغه ته ټولو دیول جوړ شوی تر سره بیا ما خپل کومک کوي.
راځئ لږ په دې هم تم شو چې زده کړې مو تر کومه حده کړې دي او ولې مو مثلا د زده کړو له لارې پرمختګ نه دی کړی، پانتون مو نه دی لوستی یا تر پانتون ونه رسېدی؟
دوستانه هلته خو داسې ولم چې زه خپل مې ډېرې زده کړو سره ډېره مینه ول، هلته په ښوونځي ته تللو په هغه وخت کښې یا طالبانو داسې وکړو چې ول نورې د نجونې مشقه ته نه راځي، په دې خبره باندې څو وارې چې داسې مې وکړو چې بیا به زه هلته تللم مشقب ته، هغه ورونو ته مې داسې اختار ورکړی وي چې هغه که نور هم مشقب ته ولاړه یا داسې کلي کښې هغې کورس وویل یا چېرته ولاړه بیا به شبه نه وي، نو د تاسې لپاره بیا که یوه خبره وه تاسو ته داسې نه وایي موږ تاسې ته اختار کړی. هغه ویل چې سید ورور مې راتلل چې خیر خور یې، ما په دې کښې چې ټول کور به عزتي به سبا به تا سره یو چلند شوی وي یا به موږ سره موږ ته داسې اختارونه رسېږي، نو نوره ته مشقب ته مه ځه، دا خبره په ما باندې ډېره سخته تمامه شه، دومره سخته وه را باندې چې ته باور وکړه چې ما دوې درې ورځې ډوډۍ شیدم نه خوړلې، ټوله ورځ به مې ژړل ما چې داسې مدر
بله. او اوس که چېرته زمینه برابرېږي سره له دې چې تاسو وادم کړی دا خسر کړه تللی خاوند لرئ ممکن بچیان هم ولرئ، که اوس زمینه مساعدېږي آیا چمتو یې چې زده کړې مو مکمل کړئ؟
ولې نه، خو اوس هم دا تاسې دا خراب داسې د طالبانو دغه ده، خو ولې نه، ما زده کړو سره ډېره مینه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، د لا ډېرو بریاوو په هیله مو. د کندهار اوسېدونکې عایشه وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420221211415. شمېره بیا وایم: 00420221211415.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو، زئی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو، نوره نورانو نوره نورانو. مهاجرو راشي خپل وطن تا کی مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا جکشي چې پورته خپل نشان کړو نورې نورا نو یا نورې نورا نو راځي چې جوړ افغانستان کړو نورې نورا نو یا نورې نورا نو
نورے نورا
زانونه ترې قربان کړو نورې نورانو یا نورې نورانو راز چې جوړو مستان کړو نورې نورانو یا نورې نورانو